په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، دا ازادي رادیو ده. په دې وساته خبرونه کې موضوع امید ظهیر مل حرکلای کوو. مهم خبری او تحلیلي موضوعات به واوري. خلومړی لند خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالات ویرونکي دي او کې مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد پسې ډیر خراب شي. نړیوال بانک وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. تفصیل به د رواني خبري مجلې په دوام واورئ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړی ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر هیوادونه یې هیر کړی دي. د دروس ادهانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لاره وکړه. دا په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې په ټویټر ولیکل خپل هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. سره صلیب په افغانستان کې له درې ډېر روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زره ډېرو روغتیايي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپاکېدو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوې دي. د زابل د عامې روغتیا وزارت د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیايي حالات نازک ښایي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. جزئیات به هم د دې خبرونې په دوام واورئ. په پکتیکا کې دینی عالمانو له طالبانو غوښتلي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات ښار کې هم دینی عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړیو بندیز لګولای. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیر میاشتې په ځواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړیو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه هم په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړیو ماسکاو ته د سفر بندیزونه لګول شوي. په ورته وخت کې د روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کینی ورشوینه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر په وزیم رسته اعلان کړی دی. په دې مرسته کې هلیکوپټر هم شامل دي. خغلی بایدن د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. تاسو آزادی رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي د طالبانو په واکمنۍ دو سره د سړي سر عواید لا کم شوي دي. خو د عاید د کموالي دلیل څه دی؟
دلیل همدا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي.
د اروپایي پارلمان یو غړي وایي که طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ نشي د خلکو ستونزې به لا نورې ډېرې کړي.
We have a small representation here in Kabul.
مونږ دلته په کابل کې یو ورو کې استازي توپ لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابرې وي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري.
دا به هم اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف هند سره د اړیکو د خکیدو لپاره نریندرا مودی ته وړاندیز کړي او د خبرونه په دوی منی مې کې بدرته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو اونې خبرونه هم خبرې کړو. ملتي عامه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د ازادي رادیو خبري کړي مطالب زموږ پر وې پاړه هم لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ پته ده. کټولني زیر رسنۍ کاروي facebook/ازادي رادیو. خوخه کړي د مهم موضوعاتو ترڅنګ غن شمیر جالب موضوعات او ویډیوګان هم پر خبري شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګنده کړی دا چې د دې هیواد اوسنۍ حالات ویرونکې دي او کې مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یو برخه کم شوې دي. په لندن کې مشته اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر د سړي سر عواید اسد رادو ته توضیح کړل.
په یو هیواد کې د کورنی تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنی تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عادت چې لا سرازي دته د سړی سرایت وای.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوې ده. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جګپوره اقتصاد پو توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبه پورس وی غونډې ته وړاندې کړه. وی ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصاد نور هم پس خراب شوی دی. رویټرز اژانس سرکندوی چې د طالبان واکمنۍ د دې سبب شو چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوري کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلي دي چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستلو لپاره کافي پیسې نه لري او 30% د اټوان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک سرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویرونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 6 کال تر اخیره شاوخوا 40% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډ وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او ترخواي د سړي سر د عوایدو د کمیدو په اړه مددي بانک د خبر کړي راپور په اړه جزئیات اوریدل. خو د افغانستان د خلکو د سړي سر عواید ول راکم شوې دي. په حال کې چې نږدې هر ورځ افغانان ګيله کوي چې کارونه له لاسه ورکوي او ترخواي اقتصادي وضعیت هم خرابېږي. همکار مې احمد شیبر د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر سره مرکه کړې او د دې لتون په اړه یې پوښتلې دي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګ یو تجارتي حالت تر راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري را منځته شو. خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بې باوري شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسائل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخیص کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړي. کارخانه د منګو تاسو یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کم محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدای شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن شته چې را پیدا شوی، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بیتمادي دا او د تحصیل په برخه کې خصوصا د خزینه ښوونځیو البته د وګم ټولګینه پورته دا خوندې او تړل پاتې کېدل باوجود چې دوی تعهد کړی چې موږ داخله سو په سر کې دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمينه را مفایده کړي د خلکو د دولت ترمن چې اندا د خلکو د دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو څنګه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې بایس شي ودی، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړی دی. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړي سر عواید د سړي سر عواید اټکل کوي، نو دا خو نور هم کم شي. هم دا سره
بیل شک ترڅو چې تغییر را نشي او مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې دا به وضعیت په 15 ډالر روانې. اسلامي امارات روس نه د توان لري چې بهرنۍ کلن ته قناعت ورکړي ترڅو چې د افغانستان هغه څنګه شوی پیسې آزاد شي. دا یو په دې کې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دی هغه ته پاتې دي. دا یو بل د افغانستان د بانکونو مراوده د نورو نړیوالو بانکونو سره دا بل غټ دلیل دی. دریمه مهمه خبره دا ده چې بحث چې د خلکو دایت ساته چې ده د خلکو دایت ساته په څه دلیل دی؟ په دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د منګ او تاسو په اصطلاح کورنی داخلي ناخالص عواید جوړي دغه شی نه جوړي. په دلیل نه جوړيږي چې افغانستان کې خلک بیکاره دي، بیروزګار دي، دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دنده عواید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکړي او خرید وکا ترڅو چې بازار کې د اقتصاد څرخه وسرخیږي، ترڅو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي، دغه وضعیت به پنده ترتیب لا هم زیات شي.
د اقتصادي چارو شلونکې دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د سړي سر د عوایدو د کمیدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه له احمد شیبر سره مرکه کوه.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالیسن.
خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې 13 بده یو موټر د چپکی دوه په پیخه کې اتل لس کسان ټپیان شو دي. د زابل د امیر اختیار ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتي حالت نازک خای. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې 13 په شاوخوا بجې د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د جلدک پسمه کې د یو بای فور موټر د چبکې دوه په پیښه کې اتلس کسان زخمیان سوي دي. د شاغلی حکیمی په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال سوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دي.
اتلس نولس کسان زخمیان ول، روغتیایي ټیمونه ډېر په بیړه او ډېر په مجهز شکل باندې د حادثې ځای ته ورسېدل. ناروغان ټول روغتون ته انتقال کړل. اوس الحمدلله وضعیت ډېر ښه ده. ځینې ناروغانو حالت لږ
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لار وچی د تخنیکی ستونزې له امله له سړک اوښتي او چپه سوي.
موټر ته پنچر شو او ګل دوا د شنو غونی خطا کړ ولا موټر اوښت پنځه ځله سکه موټر نه دا نه کندهار.
په افغانستان کې د ترافیکی پیښو درامسته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په دینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
و موریدل چې 13 شپه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې او نږدې 13 د نن په کې ټپيان شوې دي. هغه بیا د اروپای پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي د ته سخت اړتیا شته چې طالبان نور افغانانو خبرو ته غوږ کړي. هغه خبرداري ورکړه کړه دا سونه شول د دې خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
هنا نویمن د اروپای پارلمان غړي په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغه به اروپای ټولنه طالبان پر رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپل خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وروکې استازي توپ لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی، خو لا د دې وخت نه دی چې پر رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني، مونږ به طالبان پر رسمیت ونه پیژنو.
اغلی نویمن په کابل کې پرون وی خبري غونډه ته د خبرو پر مهال طالبان وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په روسیو کې شمنه کړې وه چې د وری په دریمه به ټول نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې. هنا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړي څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي، خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړي په وینا کې چېرته طالبان داسې ونه کړي، ناهیلي توب به پسې زیات شي او سرخړونې به ډېرې شي.
طالبانو مو د اروپای ټولنې د یوې غړي د پارلمان د یوې غړي غوښتنې په اړه باندې واوریدل. خو ست د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 کال د کانکور برخلیک هم څرګند نه دی. د مسلې هم یو شمیر نجونې په تیر هغوی چې لیو کال رئیس د کانکور ازموینې ته تیارې نیولې ډېرې اندېښمن کړي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د کانکور ازموینه به څه کال واخیستل شي او نجونو ته به پکې د ګډون اجازه ورکړل شي کنه. جزئیات په دې راپور کې.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړل یې د زده کړو د دوام او پوهنتون ته د تللو هیلې مړاوي کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره یې د دې مهمې آزموینې د ترسره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
دا لا څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا څرګنده نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور آزموینه د وړي په میاست کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور آزموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې تر څنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور آزموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وړي په میاست کې پیل شي، خو لا تر اوسه د نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دی ویل شوی. صادقه شیرزاد په 401 کانکور آزموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوې ده. دا وایي چې د رواني میاستې په پیل کې د نوم لیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکې خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي و، راغله ماته وویل شوه چې نوي بریالی شوي او کسانو درسونه لاندې دی پیل شوي او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالی کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړې، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیچې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي. هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو انجنونو ترمنځ دا ویره خبره شوې چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنه کړل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
لسمی داسې د پاکستان نوې صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سولې ایزي حل لارې غوښتون کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف وای چې اسلام آباد له هند سره د سولې ایزو او ګټورو اړیکو غوښتون کړي. د دې لدی خبرو سره د جرمني اژانس په وینا د هیلې زیات شوې دي چې د دې لټاکلو سره د دوه اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شایي ډیپلوماتیک روابط بهتر شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د دې د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې وویل پاکستان له هند سره د شو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جمهو او کشمیر په ګډون د سولې ایز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځي سولې ټینګ کړو او په ټولنیز اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند شکیدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې چې عمران خان څخه د باور رائے مرکزی پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. د خپل لومړي وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکنی حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلی سره شروابط ولري. د دې خبرې د هند صدر اعظم واڅاو چې د مبارکۍ پیغام ورولې شي. نریندرا مودی په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې ثبات او لترهګرو څخه د پاکستان غوښتون کوي. د شهباز شریف مشرور نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم ټاکل شوی دی، د خپل واکمنۍ پر مهال هڅه کوله چې له هند سره اقتصادي، تجارتي او پټولو کې اړیکې شکړي. په 2014 کال کې نواز شریف د نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته هم ورغی. د 2019 کال ل اگست را په دیخوا چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د خود مختاری واک اخیستې ده د اسلام آباد او نیو دیلی ترمنځ کړکیچ نور پسې زیات شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د رواني خبري خبرونه په دوام پاتې لاس د قياس عبد الله الدين زن مهم موضوعات وړاندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه د برخه تموز اسد الله لودین هر کله کوم دلته مدرته دوا راپورونه راغون کړي ورسته باوري چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېخمن کړي دي. خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسب شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي لښپګم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینی برابر کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هرڅ څه کوم مرسته روانه دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید د ولس ته خپل تعلیم را مخته کی کاغه د جنکو د جنکو په بابا نه څه کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپګم وي. هتا تر شپګم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشي لیکاله بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي. دا لازمی ده په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابر کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابر کړي، دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفې برابر کړي ترڅو د نامید نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغه برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینی برابر شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید دوی خوښه وي او هغه وظیفه ورته ورسیږي. هر سړی ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسیږي. یو به انجینر وي، بل به بل شی، بل به بل شی، بل بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبداللطیف اموی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیماله دغه ټول چارواکو دا هله ده چې تل تر تله دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي. د نور خلکو مون دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زب یا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټول اداره ان شاء الله په دې لټه کې ده ان شاء الله ځوانانو ته ان شاء الله د کار زمينه برابر کړي. ان شاء الله په دې کوشش دي ان شاء الله که خدای کوي ځوانانو ته د کار زمينه برابر وي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د نام نوې لقبل په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېرې یو اسانتیا او ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری ته لاند پیغام ثبت کړی 00 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 22 11 24 15.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونم نباتي آفات ګټ شوې او د کاربنګرو په وینا ک پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقال دی شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
حق محمد د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندیشنه دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونم مرز ورګټ شوی او شای د نور کلونو په چیرې ساش کال هم د غنمو فصل د دی افات ښکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی سرخی خو یو مرز دی دل تراس پر د غنمو باندې، یعنی غنم په 100% کې 80% تاوان ورته کې دا غنم داسې ده. مګر دولت هېڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې، بالکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا دا نورو انسانانو در اوسه خښې نه دی کړې. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو نو وله والم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره. نو دغه ده چې راپورت چې د غنمان وینې داسې کې لکه نری وری شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي د کارې باسې داسې چې اوس چې دا رقم پاتې سي د وایو شي اوس خو سمېږي کنې، نو برخه کمزوری کوي. نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ورمعلوم، یا چې داسې یو ترتیب یې ورمعلوم وي یو څوک یې وروشي وکړي دا خو بېخي ښه خبره ده چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاشي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څخه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاحو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل د بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 20,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګرې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه:
السلام علیکم، ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیست ولایت غورناشي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ چې دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ غندو دغه موږ منځکا بل خصوص موږ منځکا د بادغیس ولایت دا چې د وبمن لګي یو د مرغا وروته هغه هم سم خیرت خانه چې دا د ایزي سورې ته نور ځل د خلک د مختار دي موږ دا غیره د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وایي دا ډېر غریب دي تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د الله نوم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما له خوا همدومره. په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرچګي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالت ویرونکې ده او کې مخه وننی ولشي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په خبره د 2020 کال په روسي څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید لدري او څه باندې یو برخه کم شوې دي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکی دو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د امیر اختیار ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیايي حالات نازک خایي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر مهم هیوادي هیر کړی دی. تدروس ادانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي دي ته سخت اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي. هغې خبرداری ورکړی که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیاتې شي. له بل غاړې بیا په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کېږي د نجونو زده کړو ته هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. د پاکستان نوې صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ایز حل لارې غوښتونکي دي. او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگټن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه په پام کې دي. په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي. او په پاتې برخه کې نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیزي خبرونه خبريږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزده کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارسل ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مولا خو پاره کې دونه نه ولکه وشي. د طالبان راغلي دي خلک اته دیتا مجبور سوی دی چه خپل نازک بچان او د خپل درش وټا پیسو باندې دی خرسی.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلې ده په مخکې نظامو کې موله، خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره سوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې د لوړې بانکو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په دره سوله، بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې کشنی کشنی نجونې وشپنجرو خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره، هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ورپیدا سي، د زړه مرضي ورپیدا سي، پسې راواخه بشاره در په درسې ژوند زندگی ته باور بسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګارد ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دوم رستونځو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړو کې لور مې 12 کلنه، کوچنی وه، هغه یې واده کړه. زه وخښه په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی، بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم، به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست، باز مرا به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانم راسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خويندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کیږي لوی خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي زینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچاری شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید را سره کول چې تیمې چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی چې لرګی را ته وخ داسې وکړه بولم زما سره داسې بادرې مې کوي. خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې، په سپینګرې خسر مې داسې په دا پخه خولو را ولګوله. دا ګورې
د د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغه انجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستل او پلار در باندې خرڅ کړی، او دغه ولګه په موږ هم راغلی ده، په نور انسانانو هم راغلی، خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. او خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړله په دې باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د پنځه ورځو شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخت صدمه ویني. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو پاند کې واده په وخت تر سره نشي، کولای شي د ماشومتوب خواږه تجربه، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخې هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي، او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی، چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلې نه دي، او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټر شالا یعقوبی د یوې 14 کلنې نجلۍ په اړه وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی و.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلی غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته، حامله اخیستی او خپل قصه یې وکړو. نورو ماشومانو درلودو، د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپل دا جلی هم ماشوم و اول چې دا خپل دې تم ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی. دا یو زور سره تر واده کړو، اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې مدلته راشي، اتمن پیواز ورسره یې دې نشي کولای چې خپل ټوره قسم موږ ته وکړي. نو سکلک لک چې خپل قصه یو کو دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي، او که دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي، یعنی د فکری د دماغي مواجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي، چې ماشوم سره رقم تغذی کې یا سره رقم اوپالی، او دوی د اغل لحاظ دوی آماده نه دي، ځکه چې دوی خپل هغه ماشوم توف خیالونه پکې هغه دی لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی ته غشي.
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نشي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅ کله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نشي د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي، اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خود دې حق معنی دا نه ده چې دا خپل لور خرڅوي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیږي په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومي که قلین ورته وایي که هر نوم د بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیږي په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې یو انسان دی غي ولی امري او دای په غي باندې پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخي سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی والور په نوم یاد نورو نمونه باندې یا تویانا یا بل څه شي دا پیسې نه وي، او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده. ذکر رزق دی الله په لاس کې ده، الله وی نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکو تاسو روزی منګه ورکو، رزاق الله رب العزت ده، او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که د خبرونه په اړه له موږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم، هله لرم چې ټول به روغ جوړه او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو، او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن، د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري، او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی، په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د پښتلا کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دی.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یا د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعې پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل. ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته بشری حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعي له لورې رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشری حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات او اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده، مشخص ده او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل دویشتمه ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړي ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسو البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجب ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي، که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوي حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوي او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوي حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او دورونو ترمنځ تحصیل تساوي حق دی، د تعلیم تساوي حق دی، د تربیې تساوي حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوي حق دی، که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک کې رایت کېږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوي اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساوات او د برابرۍ اصل لمنځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامی نصوصو، شرعی نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوی احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان، د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوی حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډیره زیاته مننه ملک زی صاحب. په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدي. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو بزرګ حاضرېږم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.
زمانت دے دا امن زمانت دے